دو دو یک یک دو چار پنج صفر یک.
اته بجې شوې زه امید زهیر ملمو د دې خبرونې اورېدو ته هرکلی کوم. لږ خبرونه. د ایران سیستان سیمې ته د افغانستان د کمال خان بند اوبه داخلي شوې. د افغانستان لپاره د ایران د جمهور رئیس ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي ما پرون مازدیګر په خپل ټویټر پاڼه ولیکل د پارله پسې ډیپلوماټیکو هڅو په پایله کې افغانستان اوبه ورخوشي کړي. ښاغلی قومي زیاته کړې له طالبانو سره یې خبرې روانې دي څو اوبه په دوامدار ډول ایران ته وبهیږي. وروسته تر دې چې طالبانو کابل نیولی دا دویم ځل دی چې د کمال خان اوبه خوشي کوي او ایران ته ځي. د کابل امنیا قومندانی وایي د دې ښار د شپږمې ناحیې اړوند پولیس سخته سیمه کې د پرونۍ چاودنې په پایله کې دوه تنه وژل شوي او دوه ویشت نور ټپیان دي. خو رویټرز بیا د عیني شاهدانو او روغتیایي مسؤولانو له قوله د وژل شویو شمیر اته او د ټپیانو شمیر دوه ویشت تنه ښودلی دی. د کابل د امنیا قومندانۍ لخوا رسنیو ته استول شوې خبر پاڼې کې لیکل شوي چاودنه په یو ګلدان کې د ځای پر ځای شویو چاودېدونکو توکو د چاودنې له امله شوې. سرچینه زیاتوي په پیښه کې د یو ټپي وضعیت نازک دی. دا په تیرو دوه ورځو کې په پلازمینه کابل کې پرله پسې دویمه چاودنه ده چې قربانیانې کی وکړی دي. د جمعې په ورځ هم د کابل په سرکاري سیمه کې د چاودنې له امله اته تنه وژل شول او اتلس نور ټپیان شول. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله روانه اونۍ د شل اورونو لوبو لړۍ له آیرلند سره پیلوي. ټاکل شوې ده چې لومړۍ لوبه د سه‌شنبې په ورځ وشي او بیا د اګست تر ولسمې له کوربه آیرلند سره د شلو اورونو څلور نورې لوبې هم وشي. له هغه ځایه به افغان لوبډله عرب متحده اماراتو ته سفر وکړي او د اسیا د کرکټ د اتلولۍ جام کې به برخه واخلي. په دې جام کې به د افغانستان تر څنګ د هند، پاکستان، بنګلادش، سریلانکا لوبډلې سیالي وکړي. د اټومي انرژي د نړیوال ادارې مشر د اوکراین په ژاپروژیا اټومي مرکز باندې دزو ته ژوره اندېښنه ښکاره کوي او وایي دا به د اټومي ناورین سبب شي. رافیل ګروسی پرون په یو بیان کې وویل د جمعې په ورځ د اروپا پر دې سترې اټومي بټۍ ډزې شوي چې په اوکراین او له اوکراین څخه ورهاخوا خلک او چاپیریال تهدیدوي. ماسکو او کیف یو بل تورنوي چې د ژاپروژیا پر اټومي تاسیساتو یې ډزې کړي. پر اوکراین د روسیې غیر موجب برید د فبروري په څلېرویشتمه پیل شو او لا هم روان دی. او سپینې ماڼۍ پرون وویل چې د جمهور رئیس جو بایډن د کورونا ټیسټ منفي شوی. نه اویا کلن بایډن د جولای په یوویشتمه کورونا شوی و چې څو ورځې وروسته یې نتیجه منفي شوه. خو د جولای په دیرشمه یې بله نتیجه بیارته مثبته وخته. د جو بایډن ډاکټر ویلي دي چې جمهور رئیس صحت بیخي ښه دی خو اوس به بیا هم د هغې بلې نتیجې ته انتظار شي او تر هغه به له نورو خلکو بیل وي. د دې خبرونو تفصیل زموږ پر وی پاڼه هم لوستلی شي. ازادي رادیو ټکه کام زموږ آدرس دی. په کابل کې د نامنۍ دوام د محرم پر رانږدې کېدو وروستیو دوه ورځو کې دوه چاودنې شوي. سبا د عاشورا ورځ ده. آیا د مذهبي مراسمو امنیت به خوندي وساتل شي؟
د امنیتي شوی هوادوانو سره په ګډه یو کمیسیون جوړ شوی دی تر څو د دوی د امنیت لاټینګ څارنه وکړي.
ایرانی چارواکو ویلی طالبانو له ډیپلوماټیکو حالو ځل وروسته یو ځل بیا د کمال خان بند اوبه ورپریخي. د افغانستان او ایران ترمنځ مو د اوبو جنجال یو مرکه کې څېړلې.
یو دی هغه چارواکو سرګندونه دي چې هغه تقریبا اوس بیا سپیشل یم د ځکه ډېر بیمورید او هر وخت یې خپل سرګندونه کوي.
د پکتیکا په بارمل ولسوالۍ کې زلزله ځپلي ژمی ته اندېښمن دي. وايي باید د سرپناه غم یې وخوړل شي.
خلق لکه دلته ډېر غریب دی. کورونا باید دوی ته جوړ کړو لکه کورونا تاسو خپل ول د ټول خام کورونا دي د خښتو او د پخسي کورونا دي کنه.
او تایوان د چین پوزي تمرینات اندېښمن کړي. وای چین داسې تمرینات کوي چې لکه پر تایوان یې چې بریتا زلخه کړي وي.
تر دې شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
وخت مو بخیر. سره لدی چې طالبان دا کوي د محرم د لسمی یا د عاشورا د ورځې لپاره ځانګړي امنیتی تدابیر نیولې. خو په تیرو دوه ورځو کې کابل کې دوه چاودنې شوې. په دې دواړو چاودنو کې شیا افغانان په نخښه شول. هغه چې په دې ورځو کې ځانګړي مذهبي مراسم لري. د دواړو بریدونو مسؤلیت هم داعش خراسان څنګه منلې. هغه ډول چې ډیر کلی د افغانستان کې اهل تشیع وګړي په نخښه کړی دي.
رویټرز سرچینه د کابل په پولیس سخته سیمه کې د پرونی چاودنې د قربانیانو شمیر اته او د ټپیانو دوه ویشت دی. د طالبانو د امنیت قمندانی ویان خالد زدران د چاودنې په لومړي شېبو کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې تلفات کم دي دومره نه دي لکه څومره چې ځینې رسنۍ شریکوي. د پرون ورځې په پای کې د امنیت قمندانی په وینا د چاودنې د دوو کسانو ژوند واخیست او دوه بشتنه نور ټپیان کړل. د همدې سرچینې په وینا د یو ټپي روغتیايي حالت نازک دی. د کابل د شپږم امنیتي حوزې عامر مولوی زبیح الله بیا سیمه ایزو رسنیو ته ویلي دي چې درې تنه وژل شوي او یو شمېر ټپیان شوي دي. خو رویټرز اژانس د ورکړیو تلفاتو سرچینه روغتیایي مسؤلان او عیني شاهدان یادوي. تر دې چاودنې یوه ورځ مخکې د کابل په بله شهر میشته سیمه سره کاریز کې په چاودنه کې اته تنه وژل شول او اتلس نور ټپیان شول. د دې دواړو چاودنو مسؤلیت داعش خراسان څنګه اخیستی دی؟ دا پیښې د محرم د لسمې په درشل کې شوې دي. ټاکل شوې ده چې دا مراسم د دوشنبه په ورځ ترسره شي. طالبانو له شیعه وغوښتي دي چې د محرم په لسمه د دوی په وینا په لارو کوڅو کې خلکو ته مزاحمت جوړ نه کړي. په کابل کې د امنیت قمانداني ویاند خالد زدران په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د امنیت تشیع هوادوالو سره په ګډه یو کمیسیون جوړ شوی دی ترڅو د دوی د امنیت لا ټینګ څارنه وکړي. همداشان د دې پیښو پر وخت باندې ځانونه اغېزای ته ورسوي. د دې ترڅنګ دوی ته ویل شوي دي چې تاسو به خپل مراسم تر خپلو امام برګاو پورې محدودوي، په ښارونو کې به نور عامه هوادوالو ته مزاحمت نه کوي.
په افغانستان کې لسبان د درې لسیزو راهیسې شیعه افغانان د عاشورا پورس د ښارونو لارو کوڅو ته راوځي او د امام حسین ویر کوي. تر دې مخکې به د سولې په کلونو کې دوی د تکه خانو دننه د محرم د لسمې ورځ لمانځله.
طالب چارواکي داسې مهال د محرم د لسمې د امنیتي خوندیتوب داډ ورکوي چې په کابل کې د جمعې د ورځې له چاودنې وروسته د پلازمین یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د عاشورا د مراسمو پر مهال امنیتي نشټون امنیت د امنیت نشټون اندېښمن کړي دي. دوی وایي اوسنۍ حکومت د خلکو په امنیتي خوندیتوب کې پاتې راغلی. دوی دا تور هم لګوي چې هغه ډول چې اړتیا ده طالبان د خلکو د امنیت د خوندیتوب توان نه لري.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
ایرانی چارواکی وایي طالبانو د کمال خان بند او به ایران ته ورخوشي کړی دي. پرون مازدیګر د افغانستان لپاره د ایران د جمهور رئیس ځانګړي استازي حسن کاظمی قومي هم په خپل ټویټر پاڼه یو لنډ ویډیو خپره کړ ورسره یې ولیکل د پرله پسې ډیپلوماټیکو هڅو په پایله کې افغانستان به ورخوشي کړی دي. په دې ویډیو کې هم ښکاري چې او به تازه د ایران سیستان ته داخليږي او خلک ورته خوخي خي. خو طالبان بیا وایي د بند او به د افغانستان دننه پریخي دي.
د ایران د سیستان او بلوچستان والی حسین مدرس خیابانی د دغه یو تسلیم خبري اژانس ته ویل دي چې د کمال خان بند او بده ایران په لور خوشی شوې دي. د خیابانی په وینا دا د خبرو او په افغانستان کې د ډیرو ورشتونو نتیجه ده. ویل کېږي چې د افغانستان په لوبیدیس کې ورستي ورشتونه د دې سبب شوې دي چې د کمال خان بند پر کاسي او بو واوري. د دې بند لپاره د طالبانو مسولانو ویل دي چې به خوشی کړی دي خو دوی ادعا کوي چې د ایران په خوینه دي پریشي د افغانستان دننه خوشی کړی دي. په داس شرایطو کې چې په افغانستان کې د اوبو د مدیریت لپاره ځانګړی پروګرام نشته د کمال خان د بند اوبو پریښودل افغان بسګر ته ګټه کوي. د کابل پانتون د مځک پېژندنې د پنځه پخوانی استاد خلیل احمد نادم وایي
اگر آب دریای هلمند
چیرته د هلمند سند او د کمال خان د بند په سیمه کې طالبانو د کرن لپاره او د نیمروز د خلکو د ستونزو د مخنیوي لپاره خوشی کړی وي کار د چې د افغانستان د خلکو په ګټه زګه چې د افغانستان پراخ سیمه د وچکالۍ له ګواخ سره مخامخ دي. خو که د دې لپاره وی چې په دې وخت کې ایران ته وبو ورکړي دا کار د افغانستان په ګټه نه دی.
ایران په روسیو کې یو پلاوی کابل ته واستوه چې د اوبو په تړاو له طالبانو سره خبري وکړي. ایران ادعا کوي چې د 1350 کال د اوبو د تړون له مخې چې د تهران او کابل ترمنځ شوی دی ایران په تیرو شلو کلونو کې د هلمند د اوبو حق نه دی ترلاسه کړی. د کابل پوهنتون پخوانی استاد او د اوبو د چارو متخصص نجیب آقا فهیم بیا وایي چې دا ادعا سمه نه ده.
در 40 سال گذشته شواهد
نشته رو سلویخت کلونو کې له شواهد او معلوماتي او حتی د هغه اسناد له مخې چې د ایران اسلامي جمهوریت خبرې کړي څرګندېږي چې ایران په پرله پسې توګه د هلمند له سیند څخه تر 2 میلیارډ او 100 میلیون متر مخاب ډیر او بتر لاسه کړي چې دا د 1950 کال د تړون دونیم برابر زیات یو بدی.
پروسوی کې د طالبانو یو پلاوی هم د اوبو پر سر د خبرو لپاره ایران ته تللی وو. د دې پلاوی وغړي ویل دي چې ایران تر خپل حق د ډیر اوبو د ترلاسه کولو لپاره پر طالبانو فشار راولي. د کمال خان بند چې د افغانستان د اوبو د مدیریت یو مهمه پروژه ده د هلمند پر سیند د نیمروز ولایت په چهار برجک کولسوالی کې چباند یو کال مخکې پخوانی ولسمشر اشرف غنی پرانیست.
اوریدل مو چې ایرانی چارواکي وايي طالبانو د کمال خان بند او به ایران ته ورخوشي کړی دي. افغانستان او ایران په 1915 کال کې د هلمند او بو د ویش پاړه یو هوکړه لاسلیک کړه. د هوکړه لمخ ایران ته هر کال 1.5 میلیونه متر مکعب او بور کول کیږي. کڅام افغان لوري وايي ایران لدی حقابي تل زیات او به اخیستې خو ایران هڅه کوي چې خپل حق ور حق وا زیات او به تر لاسه کړي. کڅام افغانستان د خپل او بو د مدیریت لپاره لا پوره وړتیا نه ده پیدا کړې او پریمان او به پاکستان او ایران ته وړیا بهږي. خو نږدې دوه اونۍ وړاندې د طالبانو د اوبو او برېښنا وزارت وویل څه کال وچکالي ده او آن افغانستان خپل هم کافي اوبه نه لري، نو لومړیتوب باید دننه افغانانو ته ورکړل شي. تدې ته خو اوس مهمه پوښتنه دلته مطرح کیږي چې آیا په نیمروز کې د پراته کمال خان بند اوبه هم د هغه تړون برخه شمیرل کیږي چې ایرانی غوښتونکي دي؟ محمد عاصم مایار چې د جرمني پښتوتکارت پوهنتون کې د اوبو د منابعو د مدیریت په برخه کې ډاکټرا کړي، د دې په ګډون یو شمیر نورو پښتنو ته ځواب ویلی.
هغه تړون پر اساس باندې افغانستان مکلف دی چې یو برخه اوبه چې هغه په 800 متر مکعب میلیون متر مکعب دی په کال کې په مجموعي ډول هغه په میاشتنی ویش پر اساس باندې د ایران ته ورکړي. لکه څنګه چې اوس وچکالي ده، نو همدغه د اوبو نورمال کچه بیا د وچکالۍ پر اساس باندې هم په قرارداد کې ذکر شوی چې هغه باید افغانستان تنظیم کړي او وروسته د تنظیم نه ایران ته ورکړل شي.
په همدې تړون کې دا ذکر هم شوی دی که چېرته افغانستان تر اړتیا کمی اوبو ولري، یعنی وچکالی وي، بیا دا کولی شي چې په ایران باندې اوبه بندې کړي.
ګوري، اوبه افغانستان نه دی بندې کړي، اوبه په طبیعي ډول کمی شوي دي. ښه، یو دا شرط دی وچکالۍ شرایط په تړون کې ذکر شوی دی، خو په تیرو کلونو کې داسې شرایط هم منځته راغلي چې ایران ته اوبه نه دی اوښتي په ډېر وخت کې. مثلا په 2001 کال کې چې کله وچکالي وه، نو ایران د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته شکایت وکړ او هغوی هم بیا د دې شکایت ذکر رد کړ چې په شرایط د وچکالۍ وو او د هغه د قبل اوبه وچې شوي. یعنی افغانستان اوبه نه دی بندې کړي او د اوبو د بندولو د بشپړ بندولو وړتیا تر اوسه نه لري.
د کمال خان د بند د غنور نهرونه ونه ایستل شول چې مزکه خړوبې کړي، هغه کارونه په نیم کې تقریبا پاتې شول. دغه اوبه که افغانستان ایران ته ورپرې نشتي، بیا هم افغانستان ګټه ترې اخیستی شي؟
وروسته د نه چې د ایران عقبه تامین شوه، هغه مشخصه شوې عقبه، بیا دغه نه استفاده کولای شي. خو تر اوسه د کانالونو د جوړېدو په خو هم په بشپړ ډول نه و جوړ شوی. یعنی د نه ډېر زره هکتار ځکه د پاره کار په روان و چې ممکن دغه کارونه هم د بودیجې د کموالي له کبله اوس درول شوي وي. د دینو برخه
بیا پیغه شرایطو کې خو به ایران بیا هم او بغوړي. دی ایران د ولسمشر ځنګړي استازي حسن کاظمی قومي ویل دي چې افغانستان باید په دوامدار شکل او بور پریشت.
یو دی هغه چارواکو سرګندونه دي چې هغه تقریبا اوس به ارتشل یم دي ځکه ډیر به مورد او هر وخت دی خپل سرګندونه کوي. نو کمال خان دې هم دې هدف لپاره جوړ شو چې ترڅو اوبه تنظیم شي او په څومره چې معاهده کې فکر شوی دغه پر بنسټ باندې بور پریښود شي. یو پلان چې هلته شته دی، یو ویلات چې دا اوس اوبه ور ایران ته بېدلی، هغه به د سیلابوت خلاوه په کجکی کې د برېښنا بند نور تولید شروع کړل. هغه کابل ممکن او به زیات لاندې خاطه خوشی شوی او هغه به ایران ته وخت دی.
یعنی دغه اوبو خوشی کېدل د افغانستان لپاره زیان نه دی؟
د اوبو د خوشی کولو پر حال باید دوه شرایط ته پام وشي. یو د برېښنا تولید دی، یو هم د کرنه ده. د افغانستان لپاره او همدارنګه د ځمکې لاندې برخه لپاره کرنه ډیره مهمه ده تر دې چې برېښنا ته اړتیا خلک ولري. ځکه برېښنا هم ځینې خلک د سولر برېښنا کارولی شي، اما کرنه به د اوبو څخه ممکنه نه ده.
محمد عاصم معیار چې د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو پر مسلې غږید.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تایوان وایي چین داسې پوځي تمرینات پیل کړي دي لکه پر تایوان چې برید کوي. چین دا پوځي تمرینات تیر اونۍ تایوان ته د امریکا د سازیو جرګې مشر نانسی پلوسی له سفر سره سم پیل کړل. پیکینګ د اغلی پلوسی پر سفر سختې نیوکه وکړه. وایي دا کوي چې تایوان بیل هیواد نه دی، بلکې د دوی د خاورې یو برخه ده. جزئیات په دې راپور کې واوري.
د تایوان د ملي دفاع وزارت خبر ورکړ چې وسلوبال پوځي چین ته خبرداري ورکړې ده. د وزارت پرون څرګند کړه چې د تایوان شاوخوا اوبو ته سمندري ځواکونه او هوا ته هوایي قوی لیشل شوې دي او د مسکنیو توغندیو سیستم فعال شوې دي. د تایوان د دفاع وزارت په باور شل الوتکو او څوارلس پوځي بیړیو تر پرون ناوخته پورې د تایوان د کانال شاوخوا تمرینات کول. تایوان د پیکینګ د هڅې په سیمه کې سولې ته خطرناکه بللې او ویلي دي چې د تایوان پوځ د جګړې په تکل کې نه دی، خو چمتو دی چې د اړتیا په وخت هر چیرې ته ځواب ورکړي. د چین دفاع وزارت بیا ویلي دي چې دا پوځي تمرینات یې د تایوان شمال، جنوب، لویدیځ او ختیځ لور ته ترسره کړل. همداراسې د سمندري او مځکني برید لپاره خپل سیستمونه وازمویل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن تایوان ته نږدې د چین دا پوځي تمرینات خندلی دي او ویلي دي چې هیڅ ډول نشي توجیه کېدای. د سپینې ماڼۍ وی ویاندي کارن جان پیر تایوان ته د امریکا د استازو جرګې د مشر نانسی پلوسی د سفر په اړه د چین د خبرګون په ارتباط په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل:
هیڅ داسې دلیل نه لیدل کیږي چې بیکینګ په داسې یو عمل لاس پورې کړي او وضعیت ګډوډ کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو سیاست نه دی بدل شوی. موږ د واحد چین سیاست غواړو او د استازو جرګې مشر د حق درلوده چې هلته سفر وکړي.
چین تایوان ته د یو سرکښ ولایت په سترګه ګوري او وایي کارتیا ولیدل شو په زور به هم بیرته خپل خاور سره یو ځای کړي. پکینګ له تایوان سره د امریکایي چارواکو رابطې ته په دې سترګه ګوري چې دا ټاپو به د ابد لپاره مستقل شي، خو امریکایي چارواکو دا ادعا رد کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د بریټانیا حکومت په خپل هیواد کې د مجرمو بهرانيانو د څارلو لپاره لیوي ټکنالوژي کار اخلي. حکومت په دې اړه لیوي کمپني سره هم د شپږ میلیونو ډالرو په ارزښت قرارداد لاسلیک کړی دی. خو چې دا ټکنالوژي څه ده او څه ډول ترې استفاده کیږي، اسمت څاروانی جزئیات راوړي.
د بریتانیا حکومت به د هغو کډوالو چې په جرمونو محکوم شوي دي د څارلو لپاره ژر له ځیرکو تیراپیشندونکو ساعتونو کار واخلي. د ګارډین پرسپانې له راپور سره سم د حکومت د نوي پلان پر اساس په پام کې ده چې دا اقدام د سشکال لمنې څخه پیل شي. د ګارډین پرسپانې د راپور لمخې هغه بهرنیان چې له دې ډول ځیرکو ساعتونو څخه کار اخیستلو ته مکلف کیږي باید د ورځې تر 15 ځلونو پورې په دغو ساعتونو خپل عکس واخلي او په دې توګه به د ساعت لمخې د ځای ځایګي څرک لګیږي. سب شوی عکسونه د بریتانیا په کورنیو چارو وزارت کې د موجودو فایلونو له نمونو سره پرتله کیږي. که دولتي سیستمونه د کوم چا هویت تایید نکړي شو باید عکس په اتومات ډول نه بلکې په لاس تایید شي. د بریتانیا د عدلي وزارت په ویپانه کې د خبرو شویو جزئیاتو لمخې د دې ټکنالوژي په اړه حکومت د ټکنالوژي له بریتانیي شرکت بودی لیمیټډ سره د 15 میلیون ډالرو په ارزښت قرارداد لاسلیک کړی دی. د بریتانیا د کورنیو چارو او عدلي وزارتونو په فایلونو کې له عکسونو سره د کډوالو نمونه، ملیت او د زوکري نیټې تر شپږو میاشتو پورې ساتل کیږي. دا پریکړه یوازې د هغو بهرانیانو په اړه شوې چې جرمونه یې کړی دي. د بریتانیا د حکومت له راپور سره سم پناه غوښتونکي په دې ډول نه څارل کیږي.
د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې زلزله ځپلي غوښتنه کوي چې دوی سره د بشري مرستې وشي او د ژمي لرا رسیدو مخکې د ورته کورونه جوړ شي. زلزله ځپلي زیاتوي دوی لپاره وشل شوی خیمه هم لګیدي او دوی گزاره پکې نه کیږي. بلوري ته د پکتیکا چارواکي وایي په زلزله ځپلو سیمو کې د مرستو د عادلانه وش په خاطر یو پلاوی کار کوي او هلته به د ویجاړو کورونو د جوړولو بهیر هم ژر پیل شي.
د پکتیکا د برمل ولسوالۍ زلزله ځپلي غوښتنه کوي چې لژمې مخکې د دوی د کورونو په جوړولو کې ورسره مرستې وشي. دوی وایي د نورو سیمو په شان برمل کې هم پرله پسې باران نه وري، خو دوی نه کورونه لري او نه ورته د سرپناه لپاره په کافي اندازه خیمې ورکړل شوي دي. د برمل د قابلخیلو د قوم اوسیدونکی مولوي اسدالله آزادۍ راډیو ته وویل دوی بشري مرستې او تر څنګ یې د دوی د ویجاړ شویو کورونو آبادول غواړي.
دا کټه د همیش تر برابر شي چې د میر سره غم دردي په هر طریقه غمدردی سره وکوم مشو غریب علاقاتو بهی د هیت شي طریقه نشته کې چچا کیم سروي وی ا سروي چ پکیمو جرینا بندلاند شول ختم شول زکه چی وای وغو وی اغه په دواله ک شل زرا په دواله ک 15 زرا ری په می ری وای وغو کړه اغه ختم شولې
د یاد سیمه یو بل اوسیدونکو نیکولی خان وای د دوی د سیمه نوی سلنه خلکو اقتصاد دومره خراب دی چې خپل ډوډۍ په مشکلو پیدا کوي
دا وختونه کو چې خلک لکه دلته ډیر غریب دی کورونا باید دوی ته جوړ کړه کورونا خو تاسو خپل ول ټول خام کورونا دی د خښت او د پخسو کورونا دی کنه خو بیا داسې زلزلہ کا وشي او دغه خدای خدای دا شکر و چې کم تعداد پکړه شو کنه بیا که داسې کچا کورونا جوړ شي د دینه زیات به وي تعداد لکه دا خل ډیر دار شوې دی ډیر خو شوې دی بکی دی استوګنه زاینه ده لکه دلته چې څومره پخې دی جوړول شي مونږ مننه ورنو کو کومک ته خامخا ور سره وکي د خلک سره ټول غریب حالت لکه اصل پیسو کې نوی پیسو ټول داسې غریبانه دي د رزق طریقې نه لای
د بیرمل د تنګي اوسیدونکو حنیف خان صوفی خیل بیا وای د دوی سیمه ټول زلزلې زپلې او خلک له سخت غریبۍ او مجبورۍ سره مخامخ دي
او میر د ډېر درونه غریبا سره مخامخ کی کیرین اړنګ شوی دي ارتا جوړ کو پدیر او زیوتا توګه سره میر سره مرسته وشي خیمن نستا خوراکي مواد نستا کیرین اړنګ درزه دلی دي کډړنګ ول نه دي مګړنګ ول سره مخامخ دي
د برمل د تنګي او بل وسیدونکو جنت شوی د کورونو تر آبادی مخکي دوی په کافي اندازه خیمو ته اړتیا لري تر څو له باد باران او ګرمۍ خوندي شي
لکه پر تم مش په تنګي علاقه چې کیما دو دال ډرا زلزله زپلی دو زنه رنگ دو کورونا او زنه خالی چاو دي او نتاي نشي خلک به بیا دی تم بینه د مشته هر شي ډر ضرورت دی ډر په تکلیف دی خلک په مشته چې خلک رشي خبر یار رشي وی وینه د خلک الاتو وینه ډر په آباد حال کې دي وره نشري دي کورونا تم مش نشي نه تلای کورونا چاو دي په بیا دی تم بینه ضرورت دی اڅ مشته ایس ترتیب نشتنی ولای
بلور ته د پکتیکا چارواکي وای په زلزله زپلو سیمو کې د مرستو د عادلانه ویش خاطر یو هیئت ټاکل شوی او هلته به د ویجاړو کورونو د جوړولو بهیر هم شر پیل شي د پکتیکا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوی محمد امین حذیفه وایي
پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ څخه اسلامي امارات مجاهدینو کافي مرستې ورکړې دي او خیمه ارسي مکمل ورترسولې دي اول څه کمیټه موجوده ده کوم شان کم سیا کمیټې ورپرکوي کورونو په نظر سنوسي ان شاء الله شروع بشي مرستې خیمه کافي ورترسولې دي
دی یادونه ورده په هغه زلزلې کې چې د جون په 22مه په پکتیکا او خوست کې پیښ شو د پکتیکا د برمل او ګیانی همدارنګه د خوست پیری ولسوالۍ اوسیدونکو ته ډیر ځاني او مالی زیانونه واوختل
د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې مو د خلکو د غوښتنو په اړه اوریدل چې وایي ژمې پرانګ دي کېدو دی او دوی د سرپناه لپاره هیڅ نه لري لدی وړاندې یعنی نږدې شل ورځې وړاندې ملګرو ملتونو هم په یو راپور کې ویلي چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې سلګونه زره کسان بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق هم ویلي و چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د وروستۍ زلزلې له امله 322,000 کسان اغیزمن شوي چې 6% یې ماشومان دي یونیسف زیاته کړې چې دا کسان بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري که څه هم هلته د خوړو څښاک او د بیړنیو تشنابونو ستونزې تر یوه حده حل شوې خو د سیمې خلکو وایي تر ټولو بنسټیزه ستونزه یې د سرپناه ده هلته یوه تر ټولو مهمه ستونزه ده همدا چې خلک وایي پر لپسې زلزلو دوی له کاره او ژوند ایستلې دي او نه پوهیږي چې اوس څه ډول چارې مخته یوسي د دې ترخوا دوی د نړیوالو او ترخوا یې په کور دننه لمیشتو سوداګرو وختنه کول چې دوی ته د دایمي سرپناه غم خوري
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
څنګه خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي را دي نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
وړاندې لدی چې ساسي بیا لا بیل پیغامونه د بیا لا بیل موضوعاتو په اړه خبرو کو راځي کونړ ته ولاړ شو او هلته د سپورت لډګر واورو د کونړ په مرکزی لوبغالي کې د کرکټ شل اوریزي شل ورځنۍ سیالي پیل شوې دي په دې سیالیو کې به د مرکز اسداباد او ولسوالیو په ګډون شپاړس لوبډلې لوبې وکړي دا سیالي د کرکټ بورډ لخوا جوړې شوې دي تفصیلي په دې راپور کې واوري
په کونړ کې د کرکټ بورډ مسولیت او رحمان صافی ازادي رادیو ته ویل ل سیالي جوړولو یي موخه د ځوانانو ترمنځ یواله راوستله او ل شپاړسو لوبډلو څخه د کونړ منتخب لوبډلې او نور لوبډلو لپاره د غوړه لوبغاړو راوستل دي.
د کونړ ولایت د ولسوالیو په کچه سیالي شروع شوې. په دغه سیالیو کې د مرکز په ګډون باندې شپاړس لوبډلې ګډون کوي چې 15 دي یو لوبډله د مرکز نه ده. دغه سیالۍ کې د ځوانانو د یووالي په موخه او کرکټ ته د لا ودې ورکولو په موخه باندې په کونړ کرکټ لوبغالي کې شروع شوې دي چې د فاینل په شمول باندې به ټولې یو دېرش سیالۍ کېږي. په دې کې او شل ورځې به دوام کوي.
دلته په سلګونو ځوانانو د کرکټ مینوال راغلي او هر یو کوښښ کوي چې د خپلې خوښې لوبغاړي او لوبډلې تشویق کړي. جواد زاکری یو له همدې مینوالو دی. وایي
اوس وخت کې د ولسونو د خوشحالۍ لپاره یوازینی څه چې هغه ولسونو ته خوشحالي ورکوي همدا لوبې دي او په ځانګړي ډول کرکټ دی. ولسونه ځوانان په دې کې د دې د نندارې نه خوند اخلي او راځي خپل مینه د کرکټ سره ښیي.
په کونړ کې د کرکټ شل ورځنۍ سیالۍ په داسې حال کې پیل کیږي چې 4 ورځې وړاندې په هیواد کې د شپږیزې په نوم جوړ شوی ټورنمنټ په کابل کې د سپینغر پړانګانو په ګټه پای ته ورسید.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوی
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
تدی ترخواز مخبرونه زموږ پر ویب پاڼه هم پجوندې باندې خبريږي. ازادي رادیو ټکی کوم زموږ آدرس ته کول شي پجوندې باندې زموږ خبرونه حالته او اوري ساسي بیا لابل پیغامونه را رسیدلی دي چې اوروي.
انو میته کولا دا کابل پلی چرخینه د پیغام پریدم او ولاده ټولنیز رسنیو کې عکسونه ویډیوګان خبريږي. په ایران کې له افغانانو سره ډېر سخت ظلم روان دی. باید سرپرست حکومت د دې پښتنه وکړي. د افغانستان خلکو سره ډېر غټ ظلم کیږي. یو ظلم مخکې ورته کار تکرار شوی او باید د کارونو نه ډډه وسی. باید همسایه وادونه دا کارونه ونه کړي.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه لیکي. لوړاندې کوم خدای دې چې ټول روغ جوړاست. خو دلته دا مشکل دی په غریش کې چې زموږ برق په غریش کې بيخي ډیر دی. خو دا کوروته تقسیم سوی نه دی. دا طالبانو لړ کورو چارواکو څخه مردایي نه ده چې دغه برق په دا کوروته باید تقسیم سي. ډیر هم دی لږ هم نه دی.
منم کبله ماجدی نایور رسوله سرپرستی کوم ورځماتو و دواره ته پیغام دغدی خصوصا طالبانو مشران ته طالبانو ته ورور چې تاسو موږ ډیر غزمون د بغران سره په ایران پر مرز باندې ډیر سخت ظلم کیږي. ډیر سخت حالات کې دی ورور باید دغه ته صحیح توجه وسی. باید دغه سره کومه کوسی موږ دا برداشت نشو زغم علي ورور. دا ډیر د شرمندګۍ حالات چې موږ کوم یو جګیان وینو موږ ته ډېر افسور د رژیم موږ ته جړا د رژیم موږ هیوادوال په داسې حالات کې موږ وینو. نو د ټولو څخه مخواست دغه د ټولو مشران څخه مخواست دغه د مجاهدینو څخه مخواست دغه دغه سره الله زیات مرسته وسی. الله زیات کومه کور سره وسی. باید دغه په رقم نه په رقم کومه کور سره وسی وروره.
قال سمع الله د هلمند ولایت د لوسلو دي شاول د سیمې خبره کومه. زموږ مشکل دلته دا دی خدای دی وکړي موږ راغوري د سیټرمون مسلم نه پرور سیاسي د رادیو نو دلته موږ دغه نه لرو خدیان لرو نه پور جنتن کار کین درې جی کار کین نه نت کار کی نه د جنگ حتی د جنگ د پر لا کار نه کین. زموږ د وشتنه دا چې دلته موږ ته نه خطر او سیاسي د رادیو څخه مننه. السلام علیکم.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي. د واتس اپ پر د شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای سي. شمیره ده 00422111201.
ستاسو پیغامونه اوس به د ټلیفون شمیره یو ځل بیا تکرار کوم. کولای شي خپل پیغامونه موږ ته په همدې ټلیفون شمیره باندې راوستوي 00422111201. شل یو یا دو سو یو کولی شئ په همدغه ټلیفون واتس اپ شمیره باندې خپل پیغامونه ثبت کړئ او مکتای راوستوي. د خبرونه دویمه نیمایي درسي ساعت ځانګړي خبرونه ته جلا شوې ده چې تر ډیره پوری کولی شئ افغان جونی چې دمګړي خوځو تلتګ منشوي دي واوري، خو وخت په کابل کې نږدې اته بجې او دیرش دقیقې کېدون کړي. د مهمو خبرونو لنډیز او له هغه وروسته بیا د درسي ساعت په نامه باندې ځانګړي خبرونه چې وړاندې هم یادونه وکړه د زده کوونکو لپاره جلا شوې ده. نن پکې د تاریخ مضمون تدریسیږي واوري، خو یو ځل د مهمو خبرونو لنډیز.